هشت صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به وهڅوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. ځینې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د بې طرفۍ غوښتنه به په یوه لویه جرګه کې وکړي. د ننګرهار والی په پېښور کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي، او د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر والټر اف موندل په حق ورسېد. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ د غوښتنې لپاره باید لویه جرګه راوبلل شي. ارک په یو بیان کې وایي دا پریکړه تېره شپه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي هم بحث شوی دی. د ارک د بیان له مخې په غونډه کې همداراز د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دواړو هیوادونو د دوارخیزو او څوارخیزو قراردادونو او معاهدو د اجرایی او الزامی کېدو خبره هم یاده شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه کړې چې له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو وتل د مې له لومړۍ نیټې پیل شي، چې د سپتمبر تر 11 به دوام وکړي. د ننګرهار والی وایي د طالبانو یو مهم پوځي قمندان په پېښور کې وژل شوی دی. ضیاءالحق امرخیل تیر ماښام په یو بیان کې دا خبر ورکړی. د ننګرهار لپاره د طالبانو دا قمندان مولوی نیک محمد رهبرمل و چې دوشنبه ناوخته د پېښور په حاجی کم سیمه کې برید پرې وشو. امرخیل دا هم ویلي چې د مولوی نیک محمد پر وژنې سربېره بریدګرو د هغه دوه ملګري چې یو یې د خاري شبکې مسؤول عزیز الله مشهور په مصطفی و ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه دا خبر نه رد کړی، نه یې تایید کړی. معلومه نه ده چې پر دې طالبانو چا برید کړی او نه یې کومې ډلې مسؤلیت منلی دی. د هرات له زندانه 15 تنه ایرانی بندیان خوشي شوي دي. د هرات ولایت د استیناف محکمې رئیس شریف احمد فانی ازادۍ راډیو ته وویل دا بندیان پرون له افغان بندیانو سره په تبادله کې خوشي کړي.
ما تا حال در خصوص 70 نفر تصمیم
مو تر اوسه پورې له او یو کسانو پاره پریکړه کړی چې د خوشی کېدو په شرایطو برابر دي. د افغانستان د قوانینو په اساس مجازات تعدیلو، ځینې خوشی کیږي او د جنو نور په بند په مودو کې تخفیف راځي.
په عمل میه
خوشی شویو بندیانو کې ډیر لس میرمنې هم شامل دي. د راپورونو له مخې ایران په هرات او ځینو نور ولایتونو کې د خپلو بندي وګړو د خوشی کېدو په بدل کې نږدې 2 میاشتې مخکې 409 افغان بندیان خوشی کړل او افغانستان ته وسپارل. له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. اروپای ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیک لانجه کې به د چک جمهوریت ترڅنګ ودرېږي او پوره ملاتړ به یې وکړي. دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته پیل شوه چې ویل یې د دې هیواد د وسلو په یوه ډیپو کې په بمي چاودنه کې د روسیې د هغو پوځي ایجنټانو لاس و چې په برتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني اجنټ سرګی سکریپال د مسمومولو په قضیه کې ښکېل و. د پراګ او مسکو ترمنځ د دې ډیپلوماتیکې لانجې په نتیجه کې روسیې په مسکو کې د چک د سفارت شلو کارکوونکو ته له دې هیواده د وتلو امر وکړ. خو له هغه مخکې د چک حکومت 13 روسي ډیپلوماتان په دې تور له دې هیواده ایستلي و چې ګنې د روسیې استخباراتي فعالان دي. دواړو هیوادونو پرون خپل ډیپلوماتان او د هغو د کورنۍ غړي په دولتي الوتکو کې کورونو ته ستانه کړل. پرون د اپریل په 19 د دې لانجې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل ویاند وویل اروپایي ټولنه په اروپا کې د روسیې د پرله پسې خطرناک او خصمانه چلند له کبله اندېښنه لري. د امریکا یو پخوانی مرستیال ولسمشر والټر اف موندل پرون د اپریل په 19 د 93 کلونو په عمر مړ شو. د نوموړي د کورنۍ غړو د هغه د مړینې د علت په اړه څنګه دی ویلي موندل د 1908 او 1911 کلونو ترمنځ د جیمی کارتر د مرستیال هم درز د سناتور سفیر او د ماینسوتا ایالت د لوی څارنوال په توګه کار کړی دی. هغه چې یو مخکښ لیبرال ډیموکراتو پرون په مینیاپولیس ښار کې په خپل کور کې سا ورکړه موندل د 1940 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رونالد ریګن پر وړاندې چې خورا زیات محبوبیت درلود ماتیو خوړه. او د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی روغتون ته انتقال شوی دی. د خبره د ناوالنی وکیل او د روسیې د زندانونو ادارې پرون دوشنبه اعلان کړه. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړی د زندان روغتون ته لیږدول شوی او وضعیت یې ښه دی. بیان زیاتوي چې د ناوالنی په خوښه هغه ته ویټامینونه ورکول کیږي. ناوالنی له شلو ورځو راهیسې د نه خوړو اعتصاب کړی دی. له زندانه د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره پر کرملین د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. ناوالنی له جنوري میاشتې راهیسې له جرمني څخه روسیې ته د ستنېدو پر مهال ونیول شو او اوس مسکو ته نږدې په یوه زندان کې ساتل کیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره دی کتلای شي او لوستلای شي. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته درته وایم ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ ده. د هم د دې خبرونې لومړی موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي طالبان به وهڅوي چې د سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. رویټرز خبري اژانس له ښاغلي قریشی سره د مرکې پر بنسټ دا خبر ورکړی. قریشی ویلي چې که د سولې پروسه ټکنۍ پاتې وي نو ښایي تاوتریخوالی لا زیات او افغانستان د ده په خبره د یوې بلې کورنۍ جګړې خواته ولاړ شي. له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزي ازادۍ راډیو ته ویلي خبروي چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري او د استانبول په احتمالي کنفرانس کې ګډون وکړي. صفي الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات لري.
پاکستان چې پر طالبانو له اصلي نفوذ لرونکو هیوادونو بلل کیږي تازه بیا د سولې پروسې لپاره د همکارۍ ډاډ ښودلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ تل د لوجستیکی مسلو په خاطر ممکنه وي، خو اوس چې د دب خبره طالبانو د بهرنیو ځواکونو د ایستلو هدف تر ډیره ترلاسه کړی ښه ده چې نرمښت ښکاره کړي. هغه له رویټرز اژانس سره په یو مرکه کې ویلي طالبان خپلې پریکړې په خپله کوي، خو پاکستان څومره چې وس رسیږي هڅه به وکړي دا ډله قانع کړي چې د ملي ګټو په خاطر د افغان سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. طالبان وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځنډ د بهرنیو ځواکونو وتل اعلان کړل په یوه اعلامیه کې وویل تر څو چې بهرني ځواکونه نوي وتلي په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د نوي پریکړې په اساس له افغانستان د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل د می په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر 11 بشپړیږي. پاکستان داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د طالبانو د ښکیل ساتلو ژمنه کړې چې دا شنبه د اپریل 24 په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیواله غونډه پلان شوې ده. تازه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لګ تر لګه دوه روستوی ویناو کې پر پاکستان غا کړی چې د افغانستان د ورانولو او آبادولو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د راپورونو په اساس هڅې روانې دي چې طالبان په غونډو کې د نه ګډون له پریکړې راوګرځول شي او د استانبول په غونډه کې چې امریکا او ټولو ښکېلو هیوادونو د افغانستان لپاره حیاتي بللې دا ډله ګډون ته وهڅول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي محمد عمر داودزی ازادي راډیو ته وویل خدای چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري.
د طالبانو نه د افغانستان د خلکو د هیله د مختلف اقشارو او د دنیا هم ورنه د هیله د منطقې هم هیله ده چې دوی په دې کانفرنس کې اشتراک وکړي. دا فرصتونه دي چې که چیرې دوی اشتراک پکې ونه شي بیا دا د لاسه ځي. امریکا هم طالبان سره جریان کې د تشویقي چې اشتراک وکړي. د قطر دولت هم ورسره په جریان کې دی او پاکستانیان ماته ویل چې دوی هم کوشش کوي او لګیا دي چې طالبان ته قناعت ورکړي چې دوی اشتراک وکړي.
خالد داودزی دا احتمال هم رد نه کړ چې د ترکیه غونډه دی لک په ځنډ جوړ شي. طالبانو د ازادي راډیو د پښتنه بیا بې ځوابه پاتې کړ چې آیا د استانبول په غونډه کې به برخه اخلي که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې اجمل اند په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نېشنل انټرست امریکایي خبرونه د جمهور رئیس بایدن لخوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د استلو پر نیټه بحث کړی دی او لیکلی دی په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلن حضور د امریکا درې جمهور رئیسان جارج دبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالد ترامپ له ننګونو سره مخ کړی وو. خو د خبرونې په وینا جو بایدن په تیرو سلویخت کلونو کې د امریکا د لومړني جمهور رئیس په توګه چې زوی په جنگ کې ماموریت ترسره کړي مسایلو ته له جلا لیدلوري ګوري. بایدن روسیو کې اعلان کړی چې د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ټول امریکایي سرتیری له افغانستان څخه وباسي. خو د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اداري او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 29 نیټه دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې ټاکل شوی و امریکایي سرتیری د مې تر لومړۍ نیټه پورې له افغانستان څخه ووسی. نېشنل انټرست لیکي افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام له شک پرته چې یو ستراتیژیک بحث دی، خو د لیکوال له لیدوري دا ښکاري چې د شل کلونو له تیرېدو وروسته د ترهګرۍ په اړه د امریکایانو په اندېښنه کې د پام وړ کموالی راغلی. وړاندې لولو افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په پایل کې په سلو کې دریا ته امریکایانو د دې پریکړې ملاتړ کاوه، خو په 2019 کال کې نږدې 1/3 امریکایانو په دې اړه هیڅ نظر نه درلود چې آیا امریکا په افغانستان کې خپل هدفونو ته رسیدلې او کنه. نېشنل انټرست یاتبي په 2001 کال کې د سپتمبر 12 نیټې لبریدونو یو میاشوسته په سلو کې یو بیا امریکایانو خپل هیواد کې د دا ډول پیښو د بیا پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې و. خو د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې د هغه لس موضوعاتو په لیست کې چې امریکایانو هغه ننګونکي مسلې بللې وي ترهګري په ورستي ځای کې و. د نظر پښتنو پر بنسټ امریکایان وسله ترهګري زیات د اقلیمي بدلونونو په خپل هیواد کې د جنایي جرمونو بیکاری او نژادي تبعیض په مسلو اندېښنې لري. ګارډین برتنوي ورسپانې هم دروان میلادي کال تر سپتمبر پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پر موضوع بحث کړي او د یو شمیر لوړپوړو متقاعدو نظامیانو نظرونه یې پرې پوښتلې دي. ګارډین افغانستان کې د پخواني پوځي اتشا سایمون ډیګنز له خولې وایي اړتیا ده چې د طالبانو د سواک ته مهارول لپاره له افغان دولت سره مرسته وشي. د نوموړي په وینا هغه مهم درس چې په افغانستان کې له 1990 څخه تر 1996 کلونو پورې له مودي اخیستل کېدای شي د دې هیواد له حکومت سره د مالی مرستو دوام دی او دا چې د طالبانو د تمویل پراخه شبکه باید ویجاړ شي. خغلی دیګن سیاتی ان که په افغانستان کې هیڅ بهرانه سرتیری ونه وسی هم ډیر کارونه شته چې نړیواله ټولنې د افغانستان لپاره کولای شي. د نوموړي په وینا هغه قرباني چې په افغانستان کې ورکړل شوی باید ځای نه شي. په ورسوي کې لوړپوړو افغان چارواکو هم ویلي چې افغانستان څخه د ټولو بهرنیو سرتیرو وتل لادي هوا سره د نړیواله ټولنې د اړیکو د پریکېدو په معنی نه دي. امریکا او ناتو هم ویلي چې افغانستان سره به مرستې او همکاري تشمن پاتې شي.
ازادي رادیو او ریچ د اف ام پسل 0.15 صپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې ماشومان ته د لسو چاپ شویو کتابونو په اړه راپور لرو.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بیسله بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي.
ماشومانو ته د لیکل شوی یو دو کتابونو ل لیکوالو معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مرکه لرو.
ما ماشوم ته څنګه کیسه ریدلې وې یا چارته کولې هغه به ټول وخت د جنگو پړوي او دلته به ما د کوشش کاوس د خبرې و نه کړم.
ام خواند ولري او مې پیغام ولري.
شاعر او لیکوال لمګل سحر د خپل تازه چاپ شوی کتاب د کابل لوی تراژیدی پاړه راتګه کیږي.
په دې دوره کې خو د افغانستان ټول بنیادونو ته ځان ورسېد، خصوصا فرهنګي ځانونه ډېر ځانونه ورسېدل. یو ډېر مهم موزیم د افغانستان د لمنځه ولا چورس.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته کرا سره وای و به یوري. د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشاعرې هم پیل شوې. د ننګرهار له نارنج ګل مشاعرې ورسته ونې وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعرې په اړه نور حال په راپور کې.
د پنځشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعره مینوالو برخه اخیستي وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای وو او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار کوم چې موږ تاسو په هم دې په چنار چې موږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسو سایو، زموږ تاسو سوره یو، زموږ تاسو سپېو دی ورته تیرې ځای وو کلتور کې شامل شوی دی. چنار زموږ تاسو قدر ده، چنار زموږ تاسو ته او یو دی چنار.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلي او بانډو جمع او حجرو کې لپخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوي یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثر ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبي سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره، میدان وردګو کې مڼګل مشاعره.
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لمړني غزل پوړاندې کولو پیل شو.
دم غنیمت بو یا ګور دام سب بیا نوی، مینا کوا شنا هوا او شنا غنم بیا نوی، مینې نن د وخت را زرغونه تر منځه وخت پتیر وی، ستا هوا او ستا دم بیا نوی، مات بش په لای وی د شپانو نغمه بغتی وی، ګوتی چې پزړونو وہی زیرو بم بیانو وی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اواز ټوک ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پرېګ دې چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه، پرېګ دې چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه، در زم خو څکې دې ټپک ونت څنګه کیږي، پداس خولی دی پیلم چې در ګوري هم نا زړما توم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، کای دلاس کرخ کې نه ام بیاي هم نه پرېګ دم دادې قسم سمې کد کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیز کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادې دی، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادې دی، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانانه هم رډې را یادې دی را یادې دی.
د مشاعری ورسته برخه د سیمایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اترونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
او
په نورو هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې لدې چې ښوونځي ته لاړ شي له کتابونو سره آشنا وي. خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې ښوونځی پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي، دوی مجبوریږي چې ویل ولي. له کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي، او کله چې ضرورت نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی پر رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوی کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ مخکتنه وشوه. په دې اړه نور حل په راپور کې
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، دوی د شیرونو ټولګي او اتنور یې کیسیز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول، د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړي، او یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومان ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډیر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو ځینې هغه وو. هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتاب مو چې بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره، نو هغه بلې دورې ته غوښه. او ځینې پکې داسې وو چې کسان چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکار نه شو. نو بل اخر دغه اته کتابونه او لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ شي. په دغه لوستو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب دوه کتاب نور د شعر دي، او نه کتابونه خزوري کړې دي، او ټول انزوریز چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د لپاره، د دوی د خلاقیت د لپاره یو دوه صفحې خالي پرېښودل شوې دي چې خپل کیسام د سیو څولې کې د هر کیسې د لپاره بیرته د افغاني او پښتني ژوند انزورونه کښل شوې دي. او د هر څه
شنه پاڼه او سره ماڼه او خاپېرې او غاټول د اناهی تاروهی، تور سپوږمۍ د کاملې عزیزی، بل منګګی دړه د معصومی عزیزی، وری او ستوره د ملالې وقار، شتمنی پښوګانې د سیلې وردک، مرغۍ او لمرګلې، او پښتو الفا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوی کتابونه، او شهزاده او خیاط د سیلې وردک ژباړه چې مصور بنسټ چاپ کړی دی. د دې کتابونو د لیکوالو لړډلې د 14 کلنه ملالې وقار چې دوري او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی، وایي کتاب یې ماشومان ته مهرباني ورسته کوي.
ما په پنځم صف کې دا کتاب لیکلای دی، او اوسول صف کې ما شپږم صف کې هم تیر کال چې ما بیا رخصه پرته ورکړه چې ته چاپ کې اوس چاپ شوی دی. ډېر خوشاله یم چې چاپ شو. ډېر غټه کیسه ده، وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل سره مهربان اوسو، که چېرې یو بل سره مهربانه نه اوسو، یو بل سره بد اخلاقي وکړم، زموږ راتلونکی به خرابه وي. موږ سره به څوک ښه چلند نه کوو. خوشاله وم ډېره چې کتاب مې چاپ شو، د هېواد خوږ به ماشومانو ته ورسېږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوې او ستاینې وشوله. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډیرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی، هغه د ماشومانو سینې کټګورۍ دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړی دي، بلکې په پښتو کې بیر عموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي، په هغه کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سین، زه فکر کوم چې د مصور په دغه کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان د پاره چې کوم ادبیات ایجادېږي، هغه نو یو لیکوال راپاسیږي، یو د ماشوم د ادبیاتو په نامه باندې یو کتاب ولیکي، او هغه بیا په هغه کې سن نوی مشخص، مثلا د لومړي سټیج د پاره، د دویم سټیج د پاره، د دریم سټیج، د درې واړو مواد پکې وي کنه. زه فکر کوم کله چې یو کورنۍ د خپل ماشوم د پاره یو کتاب اخلي، نو دا هغه سن ته ګوري، په هغه اساس باندې اخلي. نو که سن په پام کې ودی ول شي مثلا زین نور خصوصیتونه دي د ماشوم د پاره چې کوم ادبیات ایجادي کی داغه حتی ادبی اصول او نورمون او مثلا جب او استعاری او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ونی ول شي چې د کم سن د ماشوم د پاره څه ډول ادبیات ایجاد شي یو او د کی هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي کاغوی لوست وکړي شي نو داغه د پاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډیر دغه وړ نه وي د پوهاوی وړ نه وي هغه په یو تخیلی حالت کې وي یو تخیلی مقام کې وي پړاو کې وي په دې خاطر باندې تل تخیل اړخ پکار دی چې قوی وي په دریم سټیج کې چې کړه ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راوخله وکلنۍ نه تر یو لس کلنۍ پورې نو په دې کې به هم ماشوم انتزاعي مفاهیم د حسي مفاهیم په ذریعہ باندې درکولې شي او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتزاعي مفاهیم د حسي استعاره په ذریعہ باندې درکې په کار دي چې موږ دغه تخیلی او دغه فکری او انتزاعي مسائل سره غاړه غړي کوم مثلا اجتماعي مسائل موږ په استعاره کې وړاندې کو مثلا فیبلز یا د ماشومانو د پاره چې د حیواناتو کې سیلې تل کېږي دا یو ډول استعاري دي تمثيلي ادبيات په دې کې باید په پام کې ونیول شي د دین وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبيات ایجادي هغه به اساني لري مطلب هغه د لوستم کولې شي هغه د اجتماعي مسایلو په اړه کې فکر مکولې شي البته دا دی ولسکلنۍ نو ورسته نو زه فکر کوم چې د بیلابیلو حالتونو کې چې ماشومان د لپاره د بیت لیکل کیږي موضوعات شبه او حتی د پیچلتیا دا ټول په پام کې باید ونیول شي
شفیقه خپلواک د دیني وکی په جواب کې چې په زینو کتابونو کې سینې کټګوري نه دي مشخصي شوی وای په دې پکې چې ابندل کې د ماشومانو د هر سینې کټګوري لپاره کتابونه شته
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسله بسته ده په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي مثلا وره یو ستوري کتاب چې خپل ملاله جن وقار کله د 15 کلن دغه د کتاب د چې و کلن شپ کلن کوشنیان د پاره دی چې هغه کیسه یو ډیر لنډه ده بل ډیر زیات تخیلي ده ځینې کیسې مثلا د نه هتارو هي کیسې چې دي مثلا د محیط پزیست باندې یو پیغام لري یا د هغه د ماسومې عزیزي کیسې چې دي مثلا هغه بیا طبیعت پاره باندې یو څه لري چې تور سپوږمۍ نمیږي سپوږمۍ تندر نیولې او کوچنیانو پیږي چې دا ولې د څه سوي ده یو څه نسبتا هغه سن ماشومان د پاره چې فکر کولای شي نو د دې کې د هر کوچنی کټګوري شته د هر کوچنی د پاره کې یو څه شته او بیلابیل موضوعات دي د خژوند لکولو نیولې د چاپریال تر پاک ساتنه د مکتب ته تر تشویق تر لیکلو او تر امثال هم اخلاقی پیغامونه هر څه په یو ډیره جانانه فضا کې او ډیره شاعرانه فضا کې دي خو ډیره بیا اغم دي مثلا ځینې کیسې د دوري او ستوري د سی خاص پیغام نه لري د سی مستقیم لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده چې سوره رالوېدلې ده هغه باید بیرته کور ته لاړ شي هغه ورې لږ سره مرسته کوي چې کور ته لاړ شي او اسمان ته وخیږي
د مصور بنسټ مشره شفیقه خپل واکوي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکي کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي
یو خل لمړی ته موږ هغه کیسو ته ورکو چې خپل په مغه ژبه کې لیکل شوی چې غواړي چاپ شي که پښتو کې پدری یو خبره ده دوه معیار ده چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پويسي دریم د ماشوم دغه د اروا مثلا مکت ډیر زیات مهمه ده ځکه چې ځینې کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل او خبرونه کړو ورته مو ملي کړه دا و چې ځینو اروایي مسایل ته پکې پام نه شوې د ماشوم د روان سره سم مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و دا یو ماشوم له کب سره یا له یو جناور سره حسي رابطه لري او د چته دی خوراک ورته دی دا مناسبه غنه ده د دوی د ذوق مثلا مهمه ده ژبه ډیر زیات مهمه ده چې څومره اسانه ای ام فهمه ای او تصویري اغه مرغه دي نو دا ټول هغه شیان دي چې مک البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري دغه د معیارونو یو لست نه لري چې مو پلان دا دی چې موږ جوړ کړو چې دغه 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 څه دي چې موږ معیار کړو ته پام کوو خو هغه دوستان چې ګوري یو بیا د مسلې ته پام کوي
کته هم په تیر څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گاهواري او زین نورو بنسټونو لخوا ماشومانو ته کتابونه چاپ شوي خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومانو ته ورسیږي
مخکمو په راپور کې واوریدل چې مصور بنسټ د ماشومان لپاره لس کتابونه چاپ کړي په دې لس کتابونو کې بل منګه گیډړه د ماسومی عزیزی او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزی کتابونه دي دا دوه خويندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکو دي دا یې ماشومان ته لومړنۍ لیکلي کیسې دي چې چاپیږي له معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکه مطالعه کړې وه، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
او ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډېر اسانه، ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ورباندې پوه سي، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډېره مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان سی چی خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو چې دغه کرکټر یې له کومو ستونزو تیریږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښیږي، څه کمزورتیاوې لري. دغو ته مو پام کړی و او دغه سی خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري، بس دغو شیانو ته مو پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي. خو ستاسې په کیسو کې ځینې ستاسې سیمه ییز اصطلاحات هم شته، ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي؟ یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تریوا ادبه سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري دوی ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر سي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول دي خپلو لهجو سي د نورو سیمو کوچنیان هم خبر سي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي، ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه؟
زه خو وایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي، هغه یې ووایي، خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېر اسانه ولیکل شي، او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي، ستاسې د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولای شي، هغه شان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي، او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي، او کوم چې لیکل شوی دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومې، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کیږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
دما خو اسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه زه د کوم سند لپاره لیکم، خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي، او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلې دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلې دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلې دي، هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی زه چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومیږي چې دا د کوم سیند لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي، او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خو وایم چې دواړه، اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوې ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم، او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې په کیسې کې پیغام ډیر مهم دی کنه دا چې د ماشوم لپاره خوندور وي
زه خوایم سی دواړه پکې وي ام خوند ولري او م یو پیغام ولري که خوند و نه لري که پیغام ولري بیا پچنی تاثیر نه کی او که خوند ولري خو پیغام و نه لري بیا به دونه ګټوره نه وي ما خو یو پیغام ولري لغم ډیر خوند اخستل او بل ځینی وخت به دا کوچنیانو ته خپل خوند ورکړي لا هغه بیا خوي
ماسومی وای لیکوال چې څلی کی اول باید خپل د ته پزړه پوري وي ستا خپل کیسې خوښیږي یعنی د یو لوستون کې په توګه خوند ترې اخلي کنه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسولیت مو ادا کړی وي
ما څه کیسې لیکلې ما ته خپل یم یو خوند راکاو او دغه ما څه مهم واغه دا اوسې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې هغه به ټول وخت د جنگو په اړه وې بیا سې څوک به کامیاب سو څوک زورور وو هغه به داسې وو او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم د جنگو او د ورانیو او د وژلو خبرې ما ویل سې داسې څه ولیکم سیدغه هغه بیخي تر جنگ له مخه لا خبر رالسي او بیخي جنگ رامن ته نسي ماشومان ته داسې کیسې ولیکو سې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې ما سې په کوچنین او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي سې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو د ما شخصي تجربه هم همدا ده سې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې په یاد دي
کاملې ماسومی د کرکټرونو خبره یاد کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دی وغږیږي ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات مرغان یا د طبیعت نور موجودات
زه خو پخپله وایم سې ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سې یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو بیا هغه پاپړه اخیستې و لاتي کور ته راغلی نو هغه داسې نه ویل سې دغه دا له انسان ده له خو زه وایم سې کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې او بیا سې نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي خیالي کرکټرونه خوند ورکوي سپوږمۍ وغږېږي ستوری وغږېږي ونه ورته وغږېږي اوبه روان وي دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي
ماسومی په دې مسله کې ته څه وایې
ما ته خو داسې ښکاري سې دغه مهم دواړه دي خو څه رقم کیسه ښه راتلی سوی که یې کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی او دا خو ما درته وویل سې دا د ما خپله شخصي تجربه ده د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي سې دغه کرکټرونه انسانان نه وو او ځینې ماشومان مې هم لیدلي سې هغه یې ډېر خوښېږي مثلا دوی وایي سې موږ ته د پیشو کیسه وکړي موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي دغسې شیان بیا ډېر د چا په یادم پاتې کیږي او خوند هم ترې اخلي
ډېره مننه په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي
دغه زه هغو نجونو ته وایم هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر نو په دې خبرېده پکار دی او دغه ځان تکړه کول پکار دی خپله په ځان پوهېدل پکار دی سې یو څه کولی سم خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرېده پکار دی ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر یا موږ دا هڅه نه وي کړې ځان په خبر کړو په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ما ته سوی وي او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو دغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم
او کاملې ستا خبر ورته څه ده
زه خوایم سې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي بل داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي څوک اول نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي کومې کلمې پکې راوړي کومې خبرې ورته وکړي څنګه پیغام ولري او سین پکې مشخص سي دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي زه خوایم
ډېره مننه
مننه مننه
کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلي سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د ماری ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وګورو چې دا څه وچ په دیارلس اویم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل د ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وې چې زیاتره خو شخصي وې په اولو وختو کې، او بیا مې وروسته سیاسیم کړې. البته تغیراتو کې مې ډېر شخصي هغه ځینې وایستل بیا وروسته. بیا نو چې د کابل حالت بدل شو، بیا نو خو هره ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې، او د انسان تصور لري پېښې وې، یعنی داسې پېښې وې چې موږ هیڅ تصور نه کوو. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې، او په دې کې خاطرې دي، ورځنۍ یادښتونه دي، ځینې کېدای شي بعضې برخو کې معلوماتونه وي. بیا مې پېره وخت کې هېواد ما پرېونم لیکل، کله کله به لیکل، کله کله به ضرور درد پښې ولیکل، کله به د خلکو هغه احساساتو هغه شی ولیدل لیکل به م. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعو کې نه و راوړلي. البته ممکن د هغه هنري اړخ یې کمزوری وي، نو په دې کې مې هغه هم اضافه کړي دي. په عین حال کې بعضې طنزونه د شپې وخت کې مې لیکلي وو، او د هغه وخت ترجماني کوي. هغه د دې دپاره د دغه پېښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي، دغه شعرونه او طنزونه. او بل یو څه نور هم څه په اصطلاح هغه ادبي اړخ هم ولري، ډېر جالب هم شي خلکو ته. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو، نو په نورو مجموعو کې مې نور راوستي وو، دلته یې ځای اوس دلته راشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه، بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات یې وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپیږي، بیا به کیږي، څنګه به کیږي. خواشه ما راځم چې لیکي هغه د زړه بلاس په میوست. په دې باره کې یو د خبرم ده، د ان فرانک دی یو انجلۍ ده، یو هدي انجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېده، دوی ولاړه په اسلام اجز و هالینډ ته، او په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل، او دا د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بالاخره فلمونه جوړ شول، او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه، کور موزیم شو په المان او هالند کې. دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي، ډېرې هغه دي، او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و، او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي په اصطلاح، ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د درې ګوشې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پېښو باره کې لیکلي.
سحر صاحب، یو خبره دا هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله ور صاحب، زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ولیک، اول تاریخ هغه دی ارګ نن او پرون دغه د جته ور سوال مې چې ولا تاریخ یو بل شی دی اصلا. بس دا مطلب دا نه ده چې په اصطلاح سره تاریخ بدل کړو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل، د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې، د کابل لویه تراژیدي کې، ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی، د عامو خلکو ژوند پکې. په دې کې به تاسو د کابل د ښاریانو د هغه وخت حالت ته مور ولې انشاءالله، ځکه چې څه شوي دي هغه ټول ثبت شوي دي. هیواد صاحب، ما چړنم کړی ده، یعنی جن داس جن پیخ دي سي د ماتر مختي رسوي دي مخبل دل دي په ماتر رسوي دي په یو بل چت رسوي دي مثلا په همکارانو په مامورینو په سایګانو په دوستانو په گاونډیانو او په نور خپلوانو باندې په خپل عملن ورغله یم دل می دي مثلا جنازې می پورته کړی دي مل می یو ځای ته رسولی دي او خیر دی و مې چې د ماتر مخ خلک وژل شوي دي د خپل په دغه هغه کې څلور والی چې مې پیا دي او د کتاب مشه راغلی له حتمی مرګ نه وګورل شوی یم له حتمی مرګ نه یعنی نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمی چلیدلی دي په یو باندې یعنی بیا مو خلکو ژوند ډیر پکې ده په دې کې
د کابل تراژیدی کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې مثال دروخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و دروخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کورې وسلوالو لوټلی وو که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله هغه وخت دوی څه کول څه یې ویل او څه یې خپرول
دغه وختونه خدا خدای د افغانستان هغه پښتلغه د بحران اخیری تکې چوتو یم دغه هر څه ګډوډ وو د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو نو فرنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي دي چې ګډوډ وو او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په برخې چې څوک وو زیاتره له افغانستانه ولاړه نورو هیوادونو ته هنرمندان ټول لاړه زیاتره یعنی ډیر کم به پاتې لیکوال همدغسې د لیکوالو وضعیت ډیر خراب و خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره د دې مخه په یو کوپن چلیدل او عادي ژوند یې د ټولو خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له په ټپه ودرېدل نو عادي ژوند هم د ټولو خراب شو دما په یاد ارشاد دنګل صاحب د خلیو بخښي د شاروالي مخ ته په دغه سړک باندې په مخ راغی ډېر حالت خراب وو یعنی هغه حالت یې وسم دما یادی څومره یعنی نه مې هېرېږي په څومره بد حالت وو هم اقتصادي ستونزې هم هغه پښتله د موږ مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده موږ به همدغسې غونډې لرلې منتاب کورونو کې به لرلې ډېر کسان به کېنستو سره و اته کسان کله لس دولس کسان کله تر شلو پورې به هم کېنستو زیاتره دغه ملګري وو نجیف تکل وو ننګیال صاحب وو مستان صاحب وو ځینې نور ملګري وو موږ به کېنستو دا غونډې به م وی معمولا هر هفته کې به همدغسې غونډې وي نو یو د خوشحالۍ پیغو کې به خوشحاله وو په اصطلاح نو په دغو وختو کې دا حالت نه و یعنی لیکوال دې بخیل دلی نه سوی یو نیمه د سیولې زموږ ډېر زیات بہت خوشحاله سو د ارواشاد حافظ صاحب کور چور سوی وو نجیف تکل په ډېر بد حالت کې وو څو وایي مهاجرت ته مجبور سو بیا به راغی څو وایي مې ولید په کابل کې همدغسې نور لیکوال استاد اسماعیل خدای وبخشي په ډېر یو بد حالت کې وو نو د ژوند شرایط خو ډېر خراب وو چې د ژوند شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو البته ځینو ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده ښه شوه ځینو ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله جریده وه پویان صاحب وو لاو صاحب وو لیوال صاحب وو ځینو نورو ملګرو پیری کار کا وکم نور بدر صاحب هم فکر کوم یو څو وخت لپاره هغه راووت چې لږ روشنی غوندې سو بیا بیا رسو او یو څو نورې ورځپاڼې او جریدې هم چې هغه زیاتره تنظیمي وي نور د دې څرک نه لګېد هغه هم البته بیا سبا به نه وکړ نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه سوی هڅه مې کوشش هم چې وکړو مطبعه هم له منځه ولاړه
سحر صاحب ستاسو په کتاب کې د ملي موزیم د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي که په دې اړه راته وایي چې په دې دورو کې چې تاسو یې خاطرې او یادښتونه لیکلي تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده کابل خصوصا د کابل کې چې وو ما په دې کتاب کې هم راغلي دي ځای ځای خصوصا فرهنګي زیانونه او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي تاسو معلومه ده چې موزیم یو ډیر مهم موزیم و د افغانستان د لمنځه ولاړ چورس آثار نور هیوادونو ته ولاړ یعنې دا اوس تیر کال دلته په جرمنی کې مونږ یو آثار قاچاق شوی و دا مونږ پلاس راوړ او هر وخت هغه شي د نورو هیوادونو نه اوس پلاس راځي موزیم لمنځه ولاړو نور تاریخي آثارونه تاریخي ابدات لمنځه ولاړو اوس ګوره د میوند څلی تاسو ولې سي کاملا لمنځه ولاړ د سات برج مجبور ورته وایي په پلي محمد خان کې هغه لمنځه ولاړ د میوند جاده چې د ارواښاد فرهاد په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې دا کاملا لمنځه ولاړه یعنی زه هیواد صاحب یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته او حبیب الرحمن مې د مدرسه حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو نو چې ولاړو او د میوند څلی مې ولید چې لمنځه تللی ده او جاده مې ولیدله دغه تمرون ته مې کتل او بس دا مې کول لکه سړی چې لرې تللی او بیا راشي خپل کور یې سوځېدلی دغه شي یو بد حالت راباندې راغی و نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و زوف راباندې راغلی و بیا دود شی راولی و بیرته یعنی هدف مې دا ده چې دغه هر څه چې مخکې لیدلی و او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه و یعنی زه ورته کته چاته لاړم دا کتاب کوم راغلی دی هلته یو وخت کې موږ یو کرایي کور و ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی دومره خراب شوی وه چې ما حتی هغه سیمه یعنی کور خو څه کوي چې ما خطرې هم ورته تړلی وي یو څه چې وګورم ورغلم وګرځېدم او په هغه وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلی چې په څاګانو کې مړی دي او هر چا هر ګروپ چې هر تنظیم چې بل تنظیم نیولی ده هغه کسان نیولی دي په څاګانو کې اچولی دي او په کورونو کې بوینه دي البته کورونه خو ټول لمنځه تللي وو یعنی رنګ و ټول د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه دا خاطره ما په فیسبوک کې هم لیکلې ده زموږ د مجلې مدیر و په هغه وخت کې هیله مند صاحب هغه ته مې دا خبره وکړله ډېر سخت یعنی ژړغونی شو بیخي دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپول موږ به وخت ورتلو هلته به م کتابونه چاپول په کې یا به مجلې به چاپېدې په دې باندې راکټ ولګېده اور یې واخیست هغه ډېره بده ورځ وه هیواد صاحب یعنی دغه اور یې اخیستی و تمام ورځ ورکې بلېده دغه دودونه ډېر لوړه تله او په هغه وخت کې دا شمال په هغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پېږي چې دغه شمال یې د مشق خوا راوړ پاس اسمان ته چې کېدې دغه یو لوی دود او اسمان کې بیا د مشق په خوا به راته یعنې موږ ډېر جن لرې وو موږ خیرخانې خواته وو دا د مکریانه کې وه نو دغسې حالت وو او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو بیا به هم کاغذ یو بیا به هم کتاب چاپېږي ژغاله ته به دې کتل
سحر صاحب یو خبره دا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوي حتی د هغه وخت په اړه چې تاسې خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خوا ته یوړل شي د دې تکرار علت تاسو څه بولئ هیواد
صاحب پوهیږي ولې تکراریږي زموږ تاریخ یو ښه عوامل لکه ډېر زیاتې نور عوامل دي که د موږ له تعلیمه لرېوالی او نورې خبرې یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې د هغه وخت خاطرې د هغه وخت لیکنې د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان یې د ترقي په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان وو که تر اوسه وای افغانستان به تر اروپا مخکې وو ښه هغه د لمنځه ولاړ بیا بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو بیا د هغه په پلو باندې ولاړ اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې که د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کوم اشتباهات وسو پیغه وخت کی کوم عجله وسو پیغه وخت کی چې دا به راتلونکو باندې نتکرا ولا همدغه چې زه دغه د پخوانی وزیران او د پخوانی حکومتونو د کسان کله کله دلته حالته وینم اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی دغه خطري ولیکي او یو څه به طرفانه ولیکي نو یو ولکه همدغه د شمر نه دی لیکلی چې شي دغه خطري شمالي کلی دی به ورسره مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی دغه نه درس واخلو کچېری موږ د پخوانو وختوم د شلرله شاید کوم انتقال کړی وای شخصا زه اوس پدې اکر یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې تباتو لو د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن لپاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده یعنی دا خو دغه وخت خاطرې ته دې مخ کې نو دغه جنایتونه او جرمونه سوي دي دغه حکومتو کړی دي په کلي بمباري سوي دي په کلي باندې د ربط حالت راغلی ده ټول نسای باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسلط کې موږ ټول شریک یو په دغه پیښو په دغه شیانو کې موږ ټول باید ځان شریک وبولو ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړی ده په دې جنګ کې نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو او دا دغه حالت راغلی ده د بیا تکرار لپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ یغه حالت ته ولي
ریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
گمان منشی چلا سنمی درور سیری گمان منشی چلا سنمی درور سیری تدا اسمان لمنا زد دیوالو نو سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما تدا وریز د پاغوندو د پلوون سیوری ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم شوم د تشو بوړو کاغذونو سیوري زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم په ما کې شکاری د دې کور د گناهونو سیوري شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي لکه په ګور در په دلو بیرغونو سیوري د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می راپتا د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می راپتا ششو چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوري شش وجه خیال که خود در رسی دل آسون و سیوری
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
معنی است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علامه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.